دا مشال رادیو دا دام حال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پاکستان قومی اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غږ کړی چې د باچا خان برید پوهنتون پلټنو برید وبخښي. د باچا خان برید باچا خان پوهنتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر ویلي د استدلال په ډیپلوماسۍ به د کابل او اسلام آباد اړیکې سموي، او ایراني ولسمشر له یو شمېر فرانسوي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سخر کې خبریالانو ته ویل دا غوښتنه یې حق دی چې معلومه شي چې د ضرب عضب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري.
ضرب عضب هو رہی ہے
دی وای ضرب عضب روان دی. د پاکستان فوج جنگیږي، نو آخر دا څوک دی چې تر دومره لوی جګړې ورسته هم راځي او په ډېر آسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي، پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي. دا څوک دی؟ دوی ته څوک اسانتیاوي برابروي؟ که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوی وای او موږ به په آسانۍ خپل دښمن لټولی و. خورشید شاه زیاته کړه چې د پېښور سکول او چارسدې پوهنتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټنیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال په ډیپلوماسۍ به اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل هیڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولی.
اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده. باچا خان د افغانستان خلک عزت او احترام په صلحاو پورته دی، هغه شخصیت ته د عزت پاکستانیانو ته نو د دغه چې یو شخصیت هغې سمبول ته تو سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کې اوسي قابل د درک نه ده.
د جنوري پر شلمه پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې وسلوال له افغانستانه ورغلي ول، خو افغانستان دا تور بې بنسټه بولي. تاسو لمشال راډیو خبرونه اورئ. د قبایلي سیمې خیبر باړې اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي اداره امتیازي چلند ورسره کوي. د باړې یو شمېر اوسیدونکو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل په نامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي او ورته زیان رسېدلی، خو د قبایلي سیمو بیا رغونې چارې ادارې چارواکي د بېوسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونه په سروې کې نه شاملوي. دوی وایي حکومت دې په خپل لیست کې ټول اغېزمن شوي کورونه شامل کړي او خلکو ته د تاوان ورکړي. د باړې اوسیدونکو دې څرګندونو په اړه د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې څه نه دي ویلي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مرغان زخت اغېزمن شوي دي. په ډېر اسماعیل خان کې د دې ادارې یوه مشر احسان الله وزیر تېره ورځ مشال راډیو ته وویل د نامنیو او ځنګلونو وهلو له کبله ځناور او مرغان له خپل مسکنه بې برخې شوي دي.
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنګي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي چې چېرته غرونه دي په هغې کښې آپریشن هم کېدلې ډزې هم کېدلې. ځنګلونه د دوی مسکن دی، نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناورو سره هم ختمېږي.
احسان وزیر زیاته کړه پخوا د قبایلي سیمو په غرونو کې ګڼ داسې مرغان او ځناور ول چې اوس نه تر سترګو کېږي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ د ځنګلاتو ادارې مشر حیات علي وایي له تېرو شاوخوا درو کلونو راهیسې د قبایلي سیمو ځنګلي ځناورو ساتنې په موخه اقدامات کړي دي، خو د ځانګړې ادارې نشتون له کبله ځناور او مرغان له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په موخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی دی. د ډیموکراسي ناو په نوم یوې امریکایي خبري ادارې پرون وویل د عبدالفتح، سید جمال الدین او میرزا احمد جانوف په نوم دا درې زندانیان په 2008 زیږیز کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي ول، خو په 2010 زیږیز کال کې امریکایي ځواکونو د جرم نه ثابتېدو له کبله دا کسان له بګرام پوځي زندان څخه افغان حکومت ته وسپارل. د افغانستان محکمې هم دوه کاله مخکې د دوی د بېګناهۍ حکم کړی و، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بندیانو د احتجاج په اړه له افغان حکومت څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قمندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تېر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتېرو شمیر په اړه به یوه بشپړه ارزونه وکړي. د ویل په افغانستان کې به د یوې سطحې تاوتریخوالی تل موجود وي. د ویل که سینټ د قمندان په توګه منظور کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان حالات سم درک کړی شي. نیکولسن به د وسنی قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو سرتیرو نوی قمندان وي چې د مارچ په پیل کې یې د کار موده پای ته رسیږي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکت د 25 ارب امریکایي ډالرو په ارزښت د 113 ملکي الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی ده. د الوتکو اخیستو دا موافقه تېر ورځ په هغه غونډه کې اعلان شو چې پکې روحاني او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند موجود ول. په عین وخت کې د فرانسې موټرو شرکت پوژا سیتخون هم له ایراني موټر جوړونکي کمپنۍ خودرو سره د ګاډو جوړولو یوې ګډې پروژې اعلان وکړ چې په 2018 زیږدیز کال کې به پیلېږي او هر کال به 2 لک موټر جوړوي. تر دې مخکې روحاني په پاریس کې د فرانسې کاروباریانو ته وویل چې ایران د ختیځ او غرب ترمنځ د بیا پیل شوې سوداګرۍ لپاره مناسب ځای دی. روحاني ټینګار وکړ چې اوس چې د ایران اټومي پروګرام پر سر له هغه هېواد بندیزونه لرې کېدل پیل شوي دي نو سوداګرۍ ته د پیسو برابرولو لپاره دې هڅې وشي. دا د دې مهال خبرونه. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وایي د باچا خان پوهنتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر وایي افغان پر باچا خان پوهنتون د حملې سوچ هم نشي کولای.
دغه یو شخصیت هغې سمبول ته تور سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کې وسي قابل د درک نه ده.
په خبرونه کې به واورئ چې د نامنې او ځنګلونو وهلو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له خطر سره مخامخ دي. د ننګرهار حکومت د باچا خان 28 تلین لمانځلی دی.
پخوا حقیقت ته رسېدلی و چې په اوسنۍ زمانه کې کامیابي د علم او معرف له خپرولو پرته ممکنه نه ده.
او په روښانه مستقبل خپرونه کې به ځوانانو ته د هنرونو ښودلو یو پروګرام څېړلی دی. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وایي د باچا خان پوهنتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. ریاض موسی خیل را سره د ټلیفون په کرخه دی له اسلام آباد له د معلومات اخلو. اپوزیشن مشر خورشید شاه دا خبره چرته وکړه او څه یې وویل؟
جی په امیر صاحب بیگا په سکر کې خبري غونډه دوران د وینا وه چې په ملک کې د وسلوالو خلاف ضرب عذاب پوځي عملیات روان دي. د پاکستان پوځ جنگیږي نو اخر بیا دا خلک څوک دي چې د دومره لوی جګړې وروسته هم دوی راځي او په آرمی پبلک سکول حمله کوي، په 400 پوهنتون حمله کوي، دغه رنګ په کلیساګانو او په نورو ودانو باندې هم حمله کوي. دا خلک څوک دي او دوی ته اسانتیاوي څوک برابروي؟ نو باید چې حکومت په دغه لړ کې یو عدالتي کمیشن جوړ کړی وي نو دې سره به دا هم پته لګېدلی وه چې دا خلک څوک دي، دوی ته څوک اسانتیاوي برابروي او دغه رنګ به مونږ خپل دښمن په اسانه سره لټولی وو او دغه خلاف به مو واضح عملیات کړي وو. جی
خریاز خورشید شاه چې دا خبرې وکړې دی په کوم تناظر کې کړې وې؟ وجه سوا
جی د دینه وړاندې پامیر مازیګر د کم چې داخله چارو وفاقي وزیر دی چودنی سالی خان هغه په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کړې وه او په هغه کې د دا خبره کړې وه چې ځنې خلک چې چا دینه مخکې 15 کاله حکومت تیر کو هغه د وسلوالو خلاف هیڅ کاروایی نه ده کړې او نن هغه خلک راغلي دي او هغه په ملک کې نامنی او د بې یقیني صورت حال جوړوي او خلک په یو عجیبه یره طرحه کې خوروي. نو دغه رنګ دا هغه خلک دي چې دې ته دا پته نشته چې دې نېشنل الیکشن پلان یا چې کوم طرحه غره زید کمی تګلار ده هغه لوستل نه ده او دې په هغه تګلار باندې یا د هغه باندې 400 عمل درآمد شوی په هغه باندې نیوکه کوي. نو د هغه رستو بیا د دې په جواب کې کم چې د مخالف
اپوزیشن لیډر دی
هغه خبري غونډه وکړه.
صحیح. نو دا د چودري نثار علي خان د خبرو یو ډول جواب وړي. رضا مننه. ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخو.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوې سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي دی به د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې اسلام آباد قانع کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دي. د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل چې هر افغان که هر ډول دریځ ولري د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولای. نو ویل یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله من دی چې هڅې به یې نتیجې ورکړي. له ډاکټر عمر زاخیلوال سره مې خبرې وکړې او له ده مې پوښتنه وکړه چې پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پورې کوي، نو پاکستان ته له ورتګ سره به د ده لومړیتوب څه وي؟
ما خپل کوم هدف د قبولۍ د دې وظیفې دا دی چې څنګه په لومړي کې کولی شو چې دغسې اقدامات د دواړو لورو وشي چې دا فضا بهتره شي. زه خصوصا د باچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متیقن یم چې پاکستانیان په دې پوهېږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې پکې ګټه ده چې زموږ د خاورې نه دي د هغوی په خاوره باندې دغسې تروریستي عملیات حمایش، مگر هغه بیا په دغسې یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه د باچا خان د افغانستان خلق عزت و احترام پسلحاو پورته دی، هغه شخصیت ته عزت پاکستانیانو ته هغې مخبرا په افغانستان کښې ده، په جلال آباد کښې ده، مړه په پاکستان کښې شو، مګر هغې ځان خخ دلته کړ. نو د دغسې یو شخصیت هغې سمبول ته تور سپکه کتل، اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کښې اوسي، ولو که په هر هدف باندې اوسي، اثر قابل د درک نه ده او متقن چې پاکستانیان دا درک لري.
ډاکټر زاخیلوال صاحب، تاسو ویلې چې اعتماد په د اسلام آباد او کابل ترمنځ کم دی، دغه اعتماد کموالي له کبله په یو بل باندې تورونه پورې کوي. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا مهال په کونړ، نورستان او په ننګرهار کې میشت دي، افغان حکومت یې پر ضد اقدامات نه کوي او هغوی دې خواته راوړي او حملې کوي. دې ته څه ځواب وایاست؟
مونږ وایو چې د پاکستاني طالبان دلته دې خوا افغانستان د هغوی چې عملیات کړي دي، دوی مطلق تعقیب وایي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان راوښتي دي، مګر هغه منطقې ته راوښتي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي، په هغه ساحو کښې دي چې په هغې ډلې کښې د حکومت مخالفین فعال دي. مونږ خو چې پاکستان باندې فشار راوړي همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کښې چې هغه باعث د ناامنۍ په داخل د افغانستان کښې او د افغانستان نه باعث د ناامنۍ پاکستان کښې وګرځي.
افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې وویل چې که تر پسرلي پورې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیر یوه مشخصه نیټه ونه ټاکل شوه او څه نتیجې دې بهیر ورنه کړې، نو ښایي جګړه په افغانستان کې نوره هم زیاته شي. د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسې پاکستان ته اوس د سفیر په توګه ځئ، هلته به تاسې څه هلې ځلې کوئ؟ په څه طریقې باندې به په اسلام آباد فشار راوړئ چې دا د سولې بهیر یوه نتیجه ورکړي؟
افغانستان ته دا قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سوله ایز افغانستان، یو مستقل افغانستان د دوی په ګټه باندې، د دوی په تاوان باندې مې افغانستان پخوان کښې هرګز پاکستان ته تهدید نه و، په داسې کښې دې نه شي کېدی. افغانستان آرامي پاکستان ده چې د آرامۍ او د اطمینان باعث ګرځېدلی شي. د قناعت ژبه را سره ده. نو زما زیات تمرکز به په همدې باندې وي چې د سوال په شکل نه، په دې د ترحم په شکل هم نه، ځکه په ملي ګټه کښې حتی ترحم هم نه شته. د دوی ګټې، ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کښې په سوله کښې خوندي، په لحاظه د خپلو ګټو په خاطر دوی قناعت ورکول پکار دي چې په افغانستان کښې د سولې او د سولې د بهیر ملاتړ وکړي.
په پاکستان کې ډېر زیات افغان کډوال میشت دي. کله هم چې داسې د ناامنۍ پېښه وشي، لکه دا د باچا خان پوهنتون پېښه چې وشوه، نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کېږي، ځورول کېږي، پولیس یې بیایي، پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو، هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لرئ له اوسه؟
زه به مطلق د افغان کډوالو د هغوی د حقوقو مدافع وایم، د هغوی د عزت مدافع به یم، چې د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کښې به اوسي، هغه د کډوالو د حقوقو باید
او ډاکټر صاحب، د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو بې اعتمادي موجوده ده، په یو بل اعتماد نه کوي او اکثر بیانونه راځي، ولسمشر هم ورکوي، هلته وزیر اعظم ورکوي، د پوځ مشر ورکوي، دا بیانونه د یو بل پر ضد او یو بل ملامتۍ ګرم بولي یو بل. د یو سفیر په توګه باندې له اوسه چې تاسې روان یاست، په پاکستان باور کوئ؟ تر کومه حده پورې ورباندې کوئ؟ او که نه، دا باور به تاسې جوړوئ له هغوی سره؟
باور به جوړوو. چې باور جوړې، د باور د نقطې نه به ته شروع کړې. ته به دا باور کوې چې که قوي استبدال موجود اوسي چې زموږ سره شته، نو پاکستان به په افغانستان کښې د سولې طرفدار اوسي، د خپلو ګټو په خاطر به طرفدار اوسي، مګر هغه استبدال باید ورسره وشي، هغه شواهد ورته وړاندې شي، هغه اطمینان چې د دوی په کار دی، هغه اطمینان ورته ورکول په کار دي. زه چې پاکستان ته ځم، پوره صلاحیتونو سره ځم، په لحاظه نه تنها د استبدال ژبه بلکې د صلاحیت سره ځم.
له ډاکټر عمر زاخلوال سره چې په اسلام آباد کې د افغانستان نوی سفیر دی. مرکه اوریده په اسلام آباد کې د پاکستان د په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې ټاکل شوی ډاکټر زاخلوال د یک شنبه یا اتوار پر ورځ اسلام آباد ته ورشي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د قبایلی سیمې خیبر باړی اوسیدونکي د هغو سیمو بیا رغونې له حکومتي څانګې شکایت کوي چې په سروې کې یو شمیر داسې کورونه پریښې دي چې په نامنیو کې زیانمن شوي ول. دوی تیره ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې پر چارواکو د امتیازي یا توپیري چلند تور پورې کړ او وویل چې چارواکي د بېوسه خلکو زیانمن شوي کورونه په سروې کې نه لیکي. د باړی اوسیدونکو وایي حکومت دې داسې پلان جوړ کړي چې له شوي تاوان سره سم دې خلکو ته پیسې ورکړي. تفصیل فرهاد شینوار را کوي.
د خیبر جنسې د باړي خلک وایي چې دوی د فاټا د بیا بحالۍ څانګې د هغې سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره یې پیل کړې ده. دوی وایي دې لپاره یې سم اصول نه دي ټاکلي او د بې وسه خلکو ړنګ شوي کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې حکله د باړي ملک دین خیلو سیمې یو مشر هاشم افریدی مشال ریډیو ته وایي
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلي دي یا په قومي هغه کې ویران شوي دي ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي او 40% ناکام هم نه لیکي. یو کلم چې مونږ تحصیلدار صاحب یا ای پی ایس سره ملاو شو نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا مونږ خپله فټه سیکرټریټ یوه طریقه جوړه کړې ده چې 40% ناکام به کور نه کوي. بل داسې هم دي چې په ډېرو ځایونو کې په کمو ځایونو کې شروع شوي ده په دوه کورونه وکي وسلته پوتې اوس او دا لکه کومه سروې روانه شوې ده هېڅ کس مونږ ته مطمئن نه یو. زیات پرېدي ولګولې کې ازود یو کمیشن جوړ کړی چې و په خپل چکر وخی چې کوم حقدور وی وی لیکي چې کوم نوی حقدور نه مړی لیکي چې په ګو کال کرفیو او اپریشن تیر شو په کوردو یو سړی به یو غولی وی هغه به 40 لک روپیه تاول پکې شوی وی په کوردو چې هغه 40 لک روپیه یو ته ولیکي کنه یو سړی دی چې شلو زرو روپیه تاونی شوی چې هغه شلو زرو روپیه ته ولیکي.
او د باړې کمرخیل یو تن ولی پر دی وای کور وران شوی خو تر اوسه ورلا په دې سروې کې ونه لیکل شو.
مختلف کې درې کمرې کوټې ویرونه شوې وی بدلنی وا کنه جی بدا کې هو بس مونږ ته کډې را وکړلې نو بس برون را وګړولې او بس ځنه پرتی نه 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 دی جوړې شوې کنه بلورې ز چیکینګ کړلې ویم کته او هغه نه کړلې کنه مونږ دا ویل غوړي چې لکه په نورې جنسو کې څنګه شوی دا سروې هغه په متبد د وښې غریب سړي لپاره چې بدا کې ترجیح نشي ورکول نو دا خو ډېر افسوس خبره وو. بیا
د باړې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر جنسې مشر یوسف سره رابطه وشوه خو دوی په دې حکله د څه ډول معلوماتو راکولو نه ډډه وکړه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو او جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالۍ د څانګې په ذریعه خواوشا شپږ میاشتې وړاندې یوه سروې پیل کړې ده. او پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1 لک 80 زره روپۍ ورکولی شي. خو د سیمې متاثره شوي خلک بیا وایي تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده میلاو شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15218 کلو هرتس اوریدل شي.
د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له لوی خطر سره مخامخ شوي دي. د دې ادارې مشران وایي د جګړو له کبله ګڼ ځناور له قبایلي سیمو تللي دي او یا یې هم ژوند زخت اغیزمن شوی دی. دوی وایي بل دا چې د قبایلي سیمو ځنګلونه هم وهل شوي دي چې له کبله یې هلته اوسیدونکي ځناور او مارغان له خپل مسکنه بې برخې شول. مجید بابر معلومات راکوي.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پودي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیره اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنګي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. مونږ ورته شولډر وایو، شور چې کوم دی هغه د غرو د علاقو سمه سیمې ته راغلی وو، سمې علاقې ته راغلی وو د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي په هغې کې مطلب دی چې آپریشن هم کېدلې، د ډزې هم کېدلې، ګیدړان هم دي، ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزر وایو، ورته خارو هم وایو، داسې ځای په ځای مخکې کېدل. اوس هغې هم هېڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی هبیتاټ دي او د دوی مسکن دی. نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې دا ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته، نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغه مطلب دی چې داسې تصریح بخ شي چې د دوی کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري، مخکې به ډېر زیات وي، خو اوس هغه شا نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیمانی مرخور دي یا قبري اوریال دي، دې طرف کې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پولو ته نږدې چې کوم مطلب شوي دي. نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې ځلې کوي او کنه، نو نوموړی وایي
په فاټا کې ایسټ داسې انډیپینډنټ وایلډ لایف ډیپارټمنټ شته. موږ دلته وایلډ پکې چې د سیمه فورست ډیپارټمنټ جوړي، وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړي، دلته کې فورست ډیپارټمنټ کارونه کوي، وایلډ لایف ډیپارټمنټ شته. موږ داسې کار کړی دی چې 2012-13 نه یو پیسیون موږ جوړ کړی دی چې هغه د وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړ کړی دی. څنګه چې په فاټا کې چې کوم سپیشیز دی، نه تاسو د ستان کې ورته راځئ چې هغه د ځنګلات کې دا د تر موږ ګرېټ ګرېټ فورست. نو دا لاندې پلین چې دی په دې کې ځان نو وایلډ لایف سپیشیز او ریر کی او لپاسې
د حیات علی په خبره دا مهال په قبایلي سیمو کې برفانی میلوګان، ځنګلي ګیدړان، ځنګلي ګډان، حسای، مارخور، افغان وړیال، زرکی، زاڼې، تنزری، سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور ځنګلي ځناور په سیمه کې د ناکرارۍ او صحیح خصمانۍ د نشتوالي له امله د خطر سره مخ دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت وغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
هارون باچا هنری ګړې خوبا درته نن ورسته خبرو. په دغه خبرونه کې درته په اخیرنۍ 15 دقیقو کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د هند او پاکستان خلکو ترمنځ د آغاز دوستی یا دوستۍ پیلولو په نوم یو سازمان غړي وای خلک کولای شي چې پر حکومتونو فشار راوړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سم کړي. د کسانو تیره ورځ د 2018 زیږیز کال هند او پاکستان امن کال هینداری یا کیلندر مخکتنې په غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د ریجنل نرم کړي او مسئلې هواری کړي. محمد عمران معلومات راکوي.
د دې تنظیم یوې غړي او هند ته بللې شوې پیغلې سیدرا مشال ریډیو ته وویل که څه هم په سیاسي کچ د پاکستان او هند ترمنځ تعلق ښه نه دی، خو باید ولسونه د دواړو خواو ترمنځ د مینې او ورورولۍ اړیکې جوړې کړي.
مونږ نن دلته راغلي یو او ډایلاګ کړی دی، نو هغه اټ واز ناټ اباؤټ پالیټکس کې پالیټکس کې حکومت څه کوي او چې پرایم منسٹر څه کوي او د بیوروکریسي څه کوي. د امپورټنټ دا چې د چې شهري دی دواړو ملکانو کې نو هغه چې انټریکشن دی هغه یو پرېشر کریئټ کولی شي د ګورنمنټ باندې چې تاسو خپل چې د بیوروکریټک پرابلم سالو کړي، کشمیر ایشو دی، افغانستان ایشو دی، وټ ایور ایشو دی، ولې چې د دې بغیر تاسو د ریجن ترقی نه کولی شي.
د غونډې ته راغلی یو شخصي سکول چلوونکي هادي خان مشال ریډیو ته وویل چې هند او پاکستان د مودو راسی او بل دښمن بولي، خو د امن لپاره اوس ضروري ده چې د سیاسي مشرانو سره سره ولس سخت دریځي پرېږدي.
د دې هم دغه دی یو افورت دی کنه چې کم سین خلک دي چې کم سمجھدار دي هغه کوشش کوي چې یاره دا ټیک شي. نو دس از د وی چې پیپل ټو پیپل کنه لکه نن چې دا څومره خلک ناستو، آی ایم شور چې د دې به سوچونه کړی چې یاره دا دې سوې پینل چې
دوستی تنظیم په کال 2012 کې د هندستان او پاکستان یو څو ځوانانو او پیغلو جوړ کړي، په کوم کې چې د دواړو هیوادونو سره سره د افغانستان طالب علمان هم غړي دي، او د چلوونکو په وینا دا وخت دوی 10,000 غړي لري. د دې تنظیم د ویبپاڼې تر مخه د مخکتنې د سوره د دین وړاندې په هند کې هم ترسره شوې چې پکې د پاکستان نه یو شمېر غړو ګډون کړی. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږیږئ، موږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. اوس هم یو بل رپورټ ورزده. افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو نوې نومول شوی قومندان جنرال جان کیم نیکولسن جونیئر وای افغان ځواکونه به کلونه وخت اړتیا ولري چې د خپل هیواد امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. د تیره ورځ د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره به هلته د امریکایي سرتیرو راتلونکي شمیر په اړه څېړنه وکړي. نیکولسن وویل د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. تفصیل فرشته جلال زئی راکوي.
جنرال نیکولسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې که چیرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قومندانۍ لپاره وټاکل سي، په څو میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2018 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځنډوي، خو وی ویل چې یوازې 5,500 عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکولسن له هغو لوړ رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمولو لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و، خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس مهال لپاره د عسکرو پاته کېدل غوره ګڼي. د پرون وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي، باید د ځواکونو دقیق شمېر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوس مهال نظر سو امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزه جاری ساتل دي. جنرال نیکولسن پرون د امریکا د سنا له جمهوري غوښتونکو غړي لینزي کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمېدو سره به هغوی ونه توانیږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکولسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ، خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپله څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري، خو جنرال نیکولسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې که د کندهار په څېر یو ستراتیژیک ښار په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنی پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنه کړو چې کندهار بیا د طالبانو لاس ته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونی غونډې ته په وینا کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطنې او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړي وي چې جګړې یوازې په دې پای ته نه رسیږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نشي کولای چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکولسن د جان مکین د خبرو په جواب کې وویل زه ستاسو په خبرو پوهیږم، خدا افغانستان دی، په افغانستان کې به تل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې 14 میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. اوریدونکو اوس هم په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه یې حق دی چې معلومه شي چې د ضرب عضب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. د پاکستان اسلام آباد لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال په ډیپلوماسۍ به اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل هیڅ افغان د باچا خان پر نوم په جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولی. د قبایلي سیمې خیبر باړې اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي اداره ورسره امتیازي چلند کوي. د باړې یو شمېر اوسیدونکو تېره ورځ مشال راډیو په نامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي دي، خو د قبایلي سیمو بیا رغونې چارو ادارې چارواکي د بېوسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونه په سروې کې نه شاملوي. د ادارې د دغې خلکو څرګندونو په اړه لاسنې دي ویلي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان زخت اغیزمن شوي دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په موخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی دی. د بندیانو احتجاج په اړه له افغان حکومت څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما نوی نومول شوی قومندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه به یوه بشپړه ارزونه وکړي. او ایراني ولسمشر حسن روحاني د فرانسې له ایربس شرکته د 25 ارب امریکایي ډالرو په ارزښت د 113 ملکي الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی. اوسم ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ادارو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل درې کلي کې داخله وزارت له ترهګرۍ یېرې له وجې غونډ ملکي سکولونو کالجونو او پوهنتونو د امنیت انتظامات د سختولو هدایت کړی دی او د 1 تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سیکیورټي لپاره یوه کړنلاره د جوړولو فیصله کړې ده. ادارې وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چارسدې په باچا خان پوهنتون بریدونو نه پس 19 تحفظاتو کې اضافه شوې ده، او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي کله ویل کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسلوالو لاړه خانوي امکاني بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي. دا د خبرې ته تقویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هیرې له وجې بندې کړې شوې دي. ادارې وایي د پاکستان اولس د څو کلونو راسې ترهګري برداشت کوي، خو د ترهګرۍ خلاف جنگ سرته رسولو لپاره ضروري ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر څه ریښه او صفه وویلې شي چې هغه خپل ځان د هر قسم حالاتو لپاره تیار ساتي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینه چې د صوبې 4500 تعلیمي ادارو ته سیکیورټي نشي ورکولې دا د بیوسی او ریاستی کمزوری خای. ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت کسلوش په دزر تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې، نو کم از کم حساس تعلیمي ادارو ته خوبه ورکولې شي، او حکومت دا هم کولی شي چې ریټایر شوی امنیتي اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي. ادارې وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود د بندولو سره ښه تاثیر نه ملاويږي. کوشش دا پکار دی چې څومره ضرور شي سکیورټی انتظاماتو ته د حتمي شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو بیا د خپلو حقونو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې وایي حکومت صحیح دی او که ډاکټران، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کیږي، او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبوره وي. ادارې په وینا ښه به دا وي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادي مقصد ولس ته اسانتیاوې ورکول دي، او که داسې نه وي نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانې به بوج وي. ادارې اخري کلي کې حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات سمو د مخکې هم شوي وو، نو اوس داسې بیا څه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوي وو چې خبره احتجاج پورې راغله. اوس پکار دی چې څه کموالی هم پاتې شوي وي چې د هغې د ذمېوارانو نه تپوس وکړی شي.
بلومبرگ و پانی د چین او پاکستان ترمنځ پر هغه موافقه لیکنه خبره کړې چې تر مخه وي بیجینګ د بیخمینا یا انفراستراکچر او پنورو پرمختیاي پروژو کې له اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا تیر کال هغه بیان څېړلې چې پکې راغلي ول واشنگتن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولي، نو ځکه به یې پر ضد کار روایي نه کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
بلومبرگ ویب پاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو یو بلین ډالرو نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقې مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادي ډانچه یا انفراستراکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرگ نیو انرژي فاینانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیگا واټ انرژي پیداوار لپاره له اوبو نه پر پیدا کیدونکې بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرو نه په برقي پیداوار تکیه کوي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان څخه باندې 3.5 کروڑ آبادۍ زیاتره خلک د بجلی له لوډ شیډنګ نه متاثره دي. تیر کال هم د پاکستان او چین ترمنځ 45 بلین ډالرو برابر د اقتصادي راهداري پر پروژې لاسلیکونه وشو. د نړیوال بانک یو رپورټ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه کاری په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږد مهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د هوا له لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 308 میگاواټ انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچرې په سیمه کې دغه پروژې 800 ته سیوا شي، نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 800 میگاواټ ته ورسیږي. دغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیایي بانکونه کېدی شي د پروژو لپاره د ضروري فنډونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي، نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګرۍ ضد عملیات نه کوي. مجلې لیکي د 2009 کال نه راپدې خوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ، دغه اعلان د کابل پاړه د واشنگتن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجلې لیکي دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د ګډون دغه وړاندیز حقانی شبکې ته ورن کړل شو. مجلې لیکي په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دی چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگبندي غواړي. مجله زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یو مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلاره په بېمانه پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبي برخه ناکراره شوې ده او هلته جنگ روان دی. مجلې لیکي دغه شنډلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول نه دي چې ګواکې دوی به له طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ وکړي او دوامدار امن به ترلاسه شي. مجلې لیکي په 2010 کال کې له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره د سراج الدین حقانی نیغ په نیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې FBI د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دی او په سر یې د 10 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانسې کې له یو شمېر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تېره ورځ د ایربس له شرکت سره د 143 ملکي الوتکو اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود و. هلته د فرانسې موټرو کمپنۍ پوژا اعلان وکړ چې په 2018 زیږدیز کال کې به د ایران موټرو له یوې کمپنۍ سره د ګاډو جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. روحانی فرانسوي پانګوال په خپل هیواد کې سرمایه کاری ته وهڅول. نور د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوی مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د جنوري په 14مه په عملي ډول پایته ورسېدل، خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغو سترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پېښ کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوال وهڅول چې په ایران کې خپلې سرمایې بندې کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالي سیستمونو کې پېښ شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه
او وی ویل چی د مثبت فضا را منځته کیدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمی مذاکرو کیوه او مثبت رول ولوباوه. دا مذاکره ډیره مهمه وي ځکه د نړۍ خلکو ته ثابت کړ چې ډیپلوماسي ډیر قدرت لري. منطق او مذاکره ټول ستونزې هغه که هر څومره ګران وي حل کولای شي. روحاني تر دې څرګندونه ورسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپل موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحده ایالات، اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید به موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبري غونډه کې وویل
La première, c'est d'appliquer rigoureusement l'accord.
سمه لومړی هدف په جدي ډول د اټمی موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وکړو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولان ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقوقو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولان د لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقوقو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقوقو د تیری پر ضد لاریون وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د ننګرهار ولایتي ادارې د عدم تشدد فلسفه سالار خان عبدالغفار خان باچا خان اتوشتم تلین ولمانځه. تیر ورځ په جلال آباد کې غونډې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او له خیبر پښتونخوا څخه هم چارواکي پوهان سیاستوالان او فعالان ورغلي ول. غونډې ته ویلاوالو د باچا خان پر فلسفه او په اوسني وخت کې د دې پر ارزښت خبرې وکړې. تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد راکوي.
دا ترانه په جلال آباد کې د شیشم باغ نوري دل کیږي چرته چې د عدم تشدد د فلسفه سالار او خدایي خدمتگار تحریک بانی باچا خان خاورو ته سپارل شوی او د لر او بر پښتانه د 28م تلین په یاد راټول شوی ول. د فخر افغان باچا خان د 28م تلین یاد د غونډې تابع د ننګرهار ولایتي ادارې کړي وه چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې ګڼ شمیر لیکوالو فرهنګیانو او له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو غړو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د خپلې پرانوستونکې وینا تر څنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلی ول.
باچا خان یو مهم کار دا وکړ چې پاشنګر کې د اوتمنځیو آزاد خونځي بنسټ کې خو د انسل کال په خوا حقیقت ته رسیدلی و چې په اوسنۍ زمانه کې کامیابی د علم او معرف له خپرولو پرته ممکنه نه ده. هغوی چې د ده د وفات په نیټه کې په باچا خان پوهنتون کې وینې وبهولی هغه کسان وو چې په خلکو یې بیداری او ترقی نه لورېدله. خو خوشحالۍ زیاتې چې دنیا بدله شوې. نور نو که د چا خوښه وي او که نه علم پرېږي او د جهل زولنې ماتي.
له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو ته نغړي چې پر مشرانو سربیره پکې ځوانان هم شامل ول. د ارباب محمد طاهر خلیل په مشرۍ کې راغلی ول. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال پښتنو ته تر بل هر څه د یووالي او اتفاق ضرورت دی.
یقینا چې د دې خاورې او د افغان قوم دشمنان هغه به زمونږ لارې نیسي، هغه به زمونږ وینه تویي، هغه به زمونږ مشران زمونږ جدا کوي. خو د خپل وطن به هغه دشمنانو ته چره هم پرې ندو چې هغه په خپلو عزایمو کې کامیاب شي. نن پښتون قوم ته څومره د اتفاق څومره د اتحاد ضرورت دی زما خیال دی په صدو صدو کې بنو.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل د باچا خان د افکارو د خورولو لپاره دی یو ګرځنده اکاډمي جوړ کړی شي.
د سولې په نامه باندې ډول ډول پروژې دلته ترسره کیږي. خو د باچا خان فلسفه چې راغله د سولې فلسفه ده، دنیا ته نه رنګ اخیسته ده. زه وایم د باچا خان په نامه دی ګرځنده اکاډمي جوړ شي. همدغه ملګري د خوادي او ګردي خوادي همدوی د سره په دې اکاډمي کې منسجم شي او د باچا خان فکر د خلکو ته ورس.
د غونډې په پای کې په سلګونو تنه د باچا خان بابا مزار تورغلل او د ګلونو د گیډیو پر اخرودو سربیرې د هغه روخته دواوی وکړي. د یادولو د چې باچا خان په 1390 میلادي کال کې د وسنی خیبر پختونخوا د چار صدی په اشنغر کې زیږیدلې و او په 1988 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه پیښور کې عمر او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د بادشاہ خان اتوشتم تلین پاړه مو د باز محمد عابد رپورټ اورید. اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې مو ځوانانو ته د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا د هنرونو ښودلو یو پروګرام موضوع څېړلې ده. تاسو به واورئ چې په دغه خپرونه کې به واورئ چې دغه پروګرام کې داخله څنګه کیږي او طریقه یې څنګه ده، په میرټ باندې کیږي که په میرټ نه کیږي. او دا خبرونه چې دا تیر ورځ در خبره شوې و نن درته په تکراری توګه در خبرو. کوربه دې منور شاه.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې په قبایلی سیمه کې د عام تعلیم ترڅنګ بیروزګار ځوانانو ته څه کسب او هنر ورزده کړي شي، چې یوې خواته د ځوانان د بدو چارو نه په امان کړي او بلې خواته یې د مالي مشکلاتو مخنیوی وشي. دې لپاره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ځوانانو ته د هنرونو زده کولو لپاره یو ځانګړی پروګرام اعلان کړی. دې لړ کې مو مومند جنسی کې د یکغونډ ټیکنیکل کالج د مشر انجینیر محمد اقبال سره خبرې وکړې.
د پرایم منسٹر سکل یوت سکل ډیولپمنت پروګرام دی، کنه شپږ میاشتې کورس دی په مختلف قیدونو کې. په دې ټولو جنسی کې موږ له زیات قیدونو را کړي، یو موږ ته الیکټریشن کې را کړی دی، یو سروے کې ده، یو چې دی په هغه کې دی په ایر کنډیشن یا ریفریجریشن کې، او بل چې دی موږ له په پلمبنګ کې. دا شپږ میاشتې کورس دی. دا پرایم منسٹر چې دا یو دغه پروګرام شروع کړی چې دا کم خلک بیروزګاره ګرځي، دوی څه ټیکنیکل کورس یا څه شی داسې جاب بدلي چې خپل څه کاروبار یا څه پته نوکری میلاو شي، که بهر مبتلا شي چې آزا کې بیا یو سکل پرسن څه ناسته کار کولی شي. دې لپاره دا پرایم منسٹر مهرباني وکړه په ټول پاکستان کې دا پروګرام شروع کړو.
انجینئر محمد اقبال وای دې پروګرام کې تر ټولو زیاته برخه مومند ایجنسی ته میلاو شوې ده.
نو په دغه کې چې زمونږ ایجنسی ته تقریبا 400 چې دی کاندیډیټ تر دې نه اخلي، هغه بیا مختلف ایجنسی کې تقسیم شوي دي. د ټولو نه زیات کاندیډیټ زمونږ د ایجنسی کې دي چې هغه 100 کسان دي، یعنی پر کیټ کې 25-25 څلور کیټونه دي، او په هغه کې چې دی 50-50 چې هغه دي سټوډنټ دي. نو په ټول کې راځم چې نن دا 100 کسان چې جوړ دي، او د نورو ته بیا کم ورکړي دي. نو هغه دغه اوس موږ شروع کړي دي. خیره تره
دا چې د هنري زده کړو په دې پروګرام کې د داخلو لپاره څه شرایط دي نوموړي وویل.
په دې پروګرام کې دا دي چې دا موږ په مختلف کریډیټونو کې کوم ملکان غوښتي، دا غوښتي کرایټیریا دا ده چې د 18 سال نه والا د 35 سال پورې الکان موږ دي کې غوښتي چې دا ولک شناختی کارت جوړي، هغه موږ هغه شناختی کارت کې ني او هغه نه دا عمر کمی نه موږ هغه نه اخلو. او بل کرایټیریا دا ده چې دا غو د ټو ملک یو ولک دی، اول میډل کړی دی، بیا میټرک کړی دی، بیا ایچ ایس سی کړی دی، بیا بی سی یا ایم ایس سی. نو موږ د میډل چې دی بیا میټرک چا کړی هغه 3 نمبر دی، او چې ایچ ایس سی کړی دی هغه 2 نمبر دی، او چې بیا کړی دی هغه 1 نمبر دی. چې څونه ان دا الک کوالیفیکیشن دی تیږي د 2 نمبر به کم دی، ولکه دی خپل کوم کار کوي شي. نو موږ مطلب دا چې کم خلک خوشي ګرځي او دې ځکه اخوا دې خوا چې خپل ځان ځای کوي چې هغه ته موږ دغه برکو پرفرنس ورکو، کنه نو موږ میډل ته دغه ځای ته ورکړی دا. او په عمر کې موږ زیات عمر والا کسان ته خپل نمبر زیات ورکړي، چې عمر زیات دغه 4 نمبر دی، چې عمر دغه نه بیا کم دی دغه 3 نمبر دی، دغه چې دی هغه نه کم عمر نه هغه 2 نمبر دی، چې هغه نه کم عمر دی 18-7 دغه 1 نمبر دی. دې تر ته دا کرایټیریا زموږ بالکل ولټه ده. او چې کوم کسان لکه ډیسیبل کسان دی او لکه دغه دی معذور دي، دا غوښته لپاره په کومه سپیشل کوټه ورکړي دا غوښته کې موږ اخلو.
محمد اقبال وای دوی په داخله کې هغه کسانو ته ترجیح ورکوي چې تعلیم یې کم وي او عمر یې ډیر وي، یعنی بیروزګار وي او څه کسب هنر یې زده نه وي. نوموړی زیاتوي دوی د دې طالب علمانو سره د میاشتې په حساب مالی مرسته هم کوي.
دوی علاقانو ته مونږ پر منت علاقه کې 2000 روپۍ پر منت ورکوي سټیپن، او مونږ دلته په ایجنسیال کې 3000 سټیپن چې دا پر منت علاقانو ته دام ورکوو، او دوی هر څه مفت دي. دوی له مونږ فارم هم مفت ورکوي چې کوم اپلیکیشن فارم دی هر یو شی دوی مفت دی بالکل. د دې نه علاوه دوی ته مونږ څه دی 3000 د میاشتې چې دی هغه سټیپن دام ورکوو، او په اخره کې زمونږ دام دغه چې دوی له یو کټس دوی ورکوو چې کوم کار مو دي ته زده کړو، د هغې دپاره چې څونه انسټرومنټ استعمالېږي چې هغې هغې ته مونږ کټس وایي، نو کټس دپاره هم مونږ به 5000 روپۍ یا دوی ته ورکوو یا به دا کټس اخلو. نو دوی به بیا چې بیا خپل هغه کار هر ځای کې کولی شي.
د انجینیر محمد اقبال په وینا دوی د وزیر اعظم د دې پروګرام لاندې کورس مکمل کېدو نه پس ځوانانو ته هغه اوزار یا آلات هم مفت ورکوي چې د دوی په هنر یا کسب کې استعمالیږي. نوموړی وایي دوی د زده کړو په وخت د ځوانانو لپاره د کار روزګار د موقعو برابرولو کوشش هم کوي.
دوی مستقبل دار چې دوی ته مونږ طریقه کار د ډیوریشن د کورس دی دا شپږ میاشتې دی، په دې کې به 15 میاشتې دوی ته مونږ پړایي کوو. دا به یو میاشت دی انډستری ته ځي، دوی به دوی باندې به مونږ پریکټیکل کار کوو. نو دوی هغه سټیپن به هغه ځای نه ملاوي کړي، 5 مهینې پورې به مونږ ورکوو. بیا به هغه یو میاشت دا مونږ په هغه سایټ ته بوځي، کوم سایټ کې د دوی دوی هغه سکل زده کړی دی، نو به مونږ دوی امپلیمنټیشن کوو چې بیا هغه ځای کې استعمال کړي، او هغه خلکو ته فرض کړي دوی دوی سکل پته ولګي، نو هغوی به دا په خپلو جابونو باندې چې دی هغه ته کوم ضرورت وي هغې کې به یې واخیستلی شي. زمونږ پروګرام داسې دی چې دا به کښاري دوی ته به مونږ جاب پلیسمنټ هم ورکوو.
محمد اقبال وایي دوی به په راتلونکي هفتو کې بیا د دې کورسونو داخلي ورکوي چې پکې به نیمایي سیټونه د جینکو او نیمایي د هلکانو لپاره وي.
هم سره جیب اوسه یو بل پروګرام راځي، مخکې مونږ چلولی د زکات پروګرام دی، هغې کې مونږ دغه شپږ میاشتې کورس چلو او بیا سټیپنډ هم ورکوو ستاره 1800 روپۍ، او ټیچرانو هم ته نیسو. هغې کې مونږ زیات تر فیمیل هم اخلو، تقریبا 50% فیمیل هغې کې مونږ اخلو. هغې ته بیا دا سلای والا مشینونه چلونه بلونه زده کوو، هغه ټول لغای کې سرټیفیکیټ هم ورکوو. په 10-15 ورځو کې به دا ان شاء الله شروع کیږي، کنه هغه غفان من برا شي پروګرام برا شي، بیا اگر پر سلیکشن کوو چې کسانو لګولو بس تقریبا پر اوس کال مونږ 120 کسان صاف مونږ فیمیل او صاف فیمیل لکان دا کنه هغه سی نو دا دل به دا خو پروګرام دا تقریبا دا دل دا نه پروګرام زیات دی، تقریبا 150 پورې سټوډنټ به مونږ مختلف کریډ کې کنه شرایط هم داخل هم دغه دي، تقریبا دغه میسج پاس او کوم دغه جاب لیست خلګ دي غریبانان خرکی چې څونه غریبانان بس هغه مونږه دي چې کوم غریب او مستحق دي زکات کنه، نو زیات تر کرایټیریا به داغه غي.
تاسو د انجینیر محمد اقبال خبري واورئ. نو موله د مومند ایجنسی یک غوند ټیکنیکل کالج پرنسپل له او دا نظر لري چې کوم قبایلی ځوانانو لک تعلیم کړی وي او هنر یې هم نويزده، نو په کار دی چې د دې موقع نه ګټه واخلي او د سخت مزدورۍ نه ځان خلاص کړي. په یاد کالج کې مو د زنیز دکونکو سره هم خبرې کړي. د یوې لنډې د مینه پاسې تفصیل درکو د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال رادیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا ونه یوري چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمې د بیروزګار ځوانانو لپاره د بیلابیلو هنرونو او مهارتونو کورسونه مفت ورکول کیږي. په دې کې څوک برخه اخیستی شي؟ تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ.
په قبایلی سیمو کې چې کوم ځوانانو د اتم او لسم پورې سبق ویلی وي او عمر یې هم د نور تعلیم نه اوښتی وي، نو د هنر یا کسب زده کولو لپاره په سرکاري خرچ زده کړه کولی شي. د مومند ایجنسۍ په یکه غونډ ټیکنیکل کالج کې مو د دغه ډول څو زده کوونکو سره خبرې کړې. دوی وایي
جی زما محمد یوسف نامه ده او دغه دلته مې سروې کې داخله کړې ده او اتم مې پاس دی. ما خو اتم ډیر مخکې پاس کړی خو بیا مخکې وسم نه کېږي او کور حالات هم داسې خراب وو کنه، او کور څوک مزدورۍ نو بس ګیډي میړي به هم کولی وو، تو کله یو ځای کې کله به کالج کې بلډنګ ملډنګ جوړې هغه کې به هم ګیډي کولی. دې کورس لمنګ جدي دی دغه ما لمنګ زست کنټاکټ وو سره خپل مزدورین جو ریسرچ کنه او دا دغه سرټیفیکیټ راته ملو شو د سی لګ پیسې دی ور کوي کنه موږ زه په دغه پیسو هم څه کو دا سرټیفیکیټ راته ملو شو نو بل ورسره د سی دغه کې دغه را شي کنه نو دومره هنر څه به مزدی کنه کر دین په عارف شو دی بار په دلته راته کار ملو شو خدغه او دلته ملو نو شو دی بل بار ځان له سلام کو
هلتا موجود یو بل طالب علم را سره خپل پیژندګلو وکړه او دلته د خپل داخلي په اړه یې راته وویل.
ارجی زمانو کوم محمد ارشد دی او د تعلق د یکغون سیمه سره لرم او ما میټریک پاس کړی دلته ما دی په فیجر کنډیشن کې کړی سر جی او مونږ چې لسم پاس کړه غنه به تاسو بے روزګار ګرځې ته ټاکې مزدوري او ملاوي ته سکار نو نو زمو والد صاحب وفات شوی دی او زما یو ورور دی او خورم نشته دی مورم غریبانه نیو سر کې سر دی یو دمن حالات دا سیو چې هغه کې مونږ څنګه ملاوي دل خو بس خاص کر چې را کوم پروګرام راغی نو دی کې مونږ ته مونږ خپل پارم جمع کو راغی نه بعد مونږ ته ډیر خطرې خوان دی دی څنګه ملاوي ګیر لګیا دی سر دی کوم کار چې سره دلته کېږي دا څه کاروم تر کنه نشي
محمد ارشد نه مو پختلی د داخلي نه وړاندې څه کار روزګار کاوه
سر دی لگا بس خبر ہے ٹاٹکیل کا چاپا کار کو ٹاٹکیلا بے بوت لکھا تھا نور زنگلات کے سو ہنر نہ ہو اس مدین آباد لگا دونوں بوشی چی ہو ہنر راشی کا نور سی او کنین یو دکان جو ہو شاگرد پہ اسی حد مانی ہو بکار کو کنگی ان شاء اللہ دی کورس نصر دی فارغ شو کا نور سنی نوزان لا سڑی خر دغه مو کی نوزان تے دکان کھلو گی ایواز زما بیدن سر دی اگے کر دو ډیر کورونو هم ما سره پیدا چالو شو دی ملک اور قوم په خدمت کې مونږه هم ملاس واچو
نموړی وای حکومت قبایلی ځوانانو ته په اول وار دومره خامو خبر کړي په کار دی چې هر تنتری ګټه پورته کړي
وزیر اعظم پاکستان ډیر غټ او یو ډیر خوري قدم د ملک په تاریخ کې په دومره ځل چت کړي لري هغه کې نه لالچ ته نه نور څه شته هغه صرف زموږ غریبانو خلکو د پاره دی اتم ول لسم خلکو د پاره چې سر روزګار نشته دی د دې نه موږ خو پوره پوره پیدا غشتل غواړي لکه نن دا خلک لګیاري چې دا په شفارس نه دي شفارس نه چلیږي زما شفارس نه وځي زه په مکمل میرټ باندې شوم او دا چې میرټ باندې نه کتلې او نه به سټاپ ما کتلې لکه زه په دوه نوې چې ما خورم به ځل په کالج کې خو کالج خبرې مو ریدلې چې دا سټاپونه دا ډیر دغه کې خو ما دا سټاپونه دې ټول بې روزګار سټوډنټان د زما تر په دا لغره چې راشه دینه پیدا والی ولی دا هر ټین نه وي
د مومند ایجنسی یکغون ټیکنیکل کالج د لنډمهاله کورسونو یو بل طالب علم سلمان خان وویل ډیره موده وړاندې د لسم جمعات پورې سبق ویلې خو د کار روزګار په لړ کې د مشکلاتو سره مخ وو
هم په خپل ځل کې ویل چې راشه هنر د تعلیم خو هغه تعلیم دی چې تا یو خاص مقام ته ورسې او کله که ته هغه مقام ته ونرسې نو هغې پسې دویم نمبر هنر یو بهتر شی دی نن دا هغه لک تعلیم پرانا کې چې موږ ته هنر ملو شي هغه موږ له ډېر ښه مقرره کوي او زمونږ بیروزګاری سیستم په هغه ختمیږي الیکټریشن په صورت کې زه ځان له دکان کولی شم زه چا سره په بنگله کې مزدوري کولی شم زه چا سره په فیکټری کې مزدوري کولی شم ما ته به د ادارې نه یو سند ملو شي او زه به په هغې کې خپله سزده کړو کومه به زما د بچو دپاره خدای یو ذریعه معاش جوړ کړي سخته مشکله زندګي چې کومه ده چې هغه په شپه پاسي مزدورۍ لځي ټاټکي لځي کله میلاویږي کله نه میلاویږي هغه پریشانی به ختمه شي چې زه صنعت او هنر ګوتو لراغې او کامیابي د الله سره ده
نوموړی د قبایلي ځوانانو په نامه خپل پیغام کې وایي
د خپل طرفه تمام او قبایل او طاقت تعلق لرون کو تازه کې زختل پاټا سره تعلق ساتم نو د ټول ته دا پیغام ورکوم چې وزیر اعظم پاکستان کم پروګرام را وښته د دې ملک د نوجوانانو لپاره د دې ملک ته بیروزګارو لپاره دا د دې لپاره یو اهم یو بهتر سوچ دی دا نوجوانان دې د دې سوچ او د دې فیصلې نه مقاولې دې له دې وخت ورکی دې ادارو سره دې ټچ شي او د ادارو د حالاتو نه ځان خبر کی چې وزیر اعظم صاحب د نوجوانانو لپاره کم کم مفیدی را وښتي دي او دې دا غي نه فائدہ وایي دا صرف نه د اغوی پیدا شو بلکې نه صرف دا غوی د کور پیدا شو دا د دې پوره قوم او د دې پوره ملک پیدا دا حکم په دې باندې سوچو کو او موږ دې موقع نه فائدہ واغستل دا د ټول لپاره د عزت او بهتره فعالیت ده الله دې چې دا ملک او دا قوم د ترقۍ او د کامیابۍ په لور باندې خدای ځانګړي
سلمان خان ټیکنیکل کالج یا کغون مومند ایجنسی کې لنډمهاله هنري زده کړې کوي او دا نظر لري چې د لسم جمعات نه پاس یې د کار روزګار په سلسله کې ډېرې تودې سړې لیدلي، ځکه غواړي چې هنر ترلاسه کړي نو د ژوند ضرورتونه به یې په آرام سره پوره کیږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
زوانانو غک خبرونه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنیغه.